آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې څوک پرتلا بدلې دي.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
بلوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانه اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راسپړلی دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشرانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تر یوه د دې زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بل خصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنا وی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګ چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وغوړیږي او هم تازه پاتې شي، نو په ټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان د فرهنګ په ادرس اشتراک کړي.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرستې افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوې تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. د همدغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالي ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما، په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریږدي. دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي، نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي. انې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه، وطن میشته او بیرون میشته افغانانو فرهنګیانو دپاره انده ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي، په هغه باید اصول برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې، ټول د پاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دیمون په صفحه کې ذکر شوی دي چې څوک په کوم شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسؤلیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوری حیات نیسی. دلته یو مسلکی جوری حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنها همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا وي چې په همغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده. د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي، او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشې که چېرته د پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې در هغې جمله څخه د همدغه صندوق هغه د رهبري غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورد ته چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي. د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري حیات، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي، په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده ونه شي او دردسر هم ایجاد نه شي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړي، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبني ستودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواري یاد کړو. دا یغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم ده او موسیقي ځان ته ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چېرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډېر اخیستمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکول شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیر لږ کې داسې لنډ خیزي هغه به لنډ نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ بد نه کړي. زه پوهیږم چې موږ اساسي بنیادي مرستو ضرورت لرو، ولې همدغه لمدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادي مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي، نو د دغه ژوند څرخ په وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کېدای شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیر مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر مو یو. که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسو وکړي، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کوي، یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل کوم، هغوی خپل د دې کال لارې د دغه امکان لارې خپل ځان ته د کار زمينه مساعده ولای شي، هغه کولای شي خپل برنامه جوړي کی، هغه کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
لا شغله هو تک څخه مننه پرې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارکوی شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان ببری غزل د دوی پښخ.
سترګي بلتان پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول پول پیکای دی غمازی کوي، ول پول پیکای دی غمازی کوي، صبر چلسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم تا به پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین به په بل واړوم ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس دې خپل غاړې ترا ولويږي لاس دې خپل غاړې ترا ولويږي ستا له تور وربلک ګل واړوم تور دې ورور وژنې او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به دې ببره په جل واړوم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري کیسو ته به مخه کړو ل داسې کیسې لیکوال سره شخیدلایم چې کیسې د نورو په څیر نه دي د کیسې لیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړې د البرت کامو یو ننداره هم د اوران په هوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړې او خبر کړې ده د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلورې د یوې کیسې دننه بدلې شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تیره زمانه کې پیښ رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښ روانې وي لشغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي کنه په طبي ډول کې سترې هم دا سلیکل کیږي
د کیسو په واره کې به دوه ما سه یعنی اوستنی کیسې د بخانه کیسو پر تلا بدلې دي یعنی اوخت دي په خو کله بس یو پیخه کېدله دغه سه مسلسل به یو بل په سرات پیخ جوړې دي او تخلیک کې دي په رواني به او د اوسنو یو مادرن کې مودرن کې سي سي دي اغه تکوي سي سي مثال پیخه د یو دی یو پیخ لمنځه اخرنه یا هم لسر نه شروع کی او رس نور فلش بکونه ولري اغه کوم معلومات یا کوم ارخونه کسی کې نه دی روخانه تکوي سي اغه روخانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په زايده چې جني نوي کې سي هم داسې لیکل کیشي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستون کې د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستون کې لزان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستون کې راضي اوسو ځکه د لوستون کو په زګزګي حالت لري ځکه یو ډیر کویږي یو کم کویږي یو مثلا میانه حاله کویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی سي د دې پښتو کیسو د مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه په هېدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتل جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو کزه وایم ځینې شان په کیسه کې د همدې خاطر نه بدلوي چې لږه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی کچې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونه کار دی نو یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچېره بربند ولي کما نو اغه لذت یا خوند سي زغړم یعنی اغه پیغام سي زغړم خلکو ته ورسو ما غبر ډیر کمزور راسي لکه مخکې تاسو د لوستلو خبره مو وکړه چې یعنی کچېره هر څه خلکو ته په ډاګه وای ما سي دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو اغه داسې کیږي لکه یو خبري راپور لکه یو خبري جواب
نو او بخشي تاسو خبره نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم داسې ملي کی یا هم داسې ولي کی ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کسي لیکي هغه سم کسي نه لیکي. د نړۍ ډیر منل شوی کسي لکه د چخوف کسي، د همنګوي کسي، د موپاسان کسي چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي، یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
مطلب هغه د فضا ده یا د هغه کوم حاکم حالت سے پلی کسی کی دی همدغه مطلب دی دی.
بله
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم، د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپله یو. نو
یعنی او بخشی ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړلی دی؟ آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږ متاثر شوی یا سی او کنه؟
طبعا موږ لو 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 لیکوال لو لږ نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سار تر سر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پی ولاړ دی، یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو تا بن کله چې زه مثال کافکا ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې زومه او کافکا کومه فضا تشریح کوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو تا به ناخه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سمره دا ولی چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپل کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، د غاړ خصاسو خرڅوي دی او کنه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی، د غاړ خصرنګ
بالکل. مثلا له دینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ست دی یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سیمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه مال وسته کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی. نو دا چې په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سیمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي، نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشی په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او لهغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه به ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ؟
زندگی لکه لوړې شوري لري، او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وي لکه به مالګي توام نو مبد وومنو سه زندگی هم لوړی لري هم جوړی لري
خو د او بخښه د کافکا خو بیا او د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده د غنی خو یا برخه مالګه
خو زه وایم کنه کله سه د دې ترمنز تناسب ته برقرارونه ساتلای نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت هم دغه شاید دی صحیح ده ته بلې وی بدبختی راوځي بلې پر راوځي بلې پر راوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خاص په ایران کې ننوزی او ټول خزلې خاورې خاشاک د ټول خلک ورچې غلط لاندې تربت کیږي او زندگی هم دغه شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو صحیح ده یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې موږ غواړو ورسېږو ډېر یو یو ټکي حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنې کوي دي دغه د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه سي وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کړم یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینکو کې ګوري همداسې نه ده بالکل همداسې کیسه ده
اوسو صحیح ده زندگی ډیره خوشاله وی اغه خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه د دې سب کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما څه کیسه پنځي اما څه تخلیق کوي او زه څه دی وضعیت ته ګورم او د اوسنی وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وی هغه د هغه خبر دی د جیجه هغه وای کوچیر رڼا زه وای په یو تونل کې یم او د رڼاګانې زما په مخامخ روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روخنایی ده یو دیو 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 رنای او بسره ده ما په دور رازی یعنی خوشبختی ده مطلب را ده خو هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی می سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ ما او ما مخ په شابه نه بیا یو عمر کې یعنی مطلب ختموي می یعنی منځوري یعنی سید ځین کسان د غرنا ویني خو متاسفانه کله کله د غرنا اغنوي هغه خوشبختی نیک مرغي نه وي دا غټرین وي چې تاسو مخ باندې روان یو ته مخ شاوندې وړي او لزان سره د ریل پټلې کې شخمه یې کوي
لا شاغل شوند مننه وسم یو کسلرو د لیکوالي هریوا لندکسه چې دوی په خپل شخ اساسي رډوی ادبي مجلې ترالې شلې ده د کسې نوم دی د حمل دریم
ورو ورو پرز مکا پخوري دو په لوګي کې پټین جلې تور چا جوش نور راخکت کړ او ورو ورو د کوټې په لور روان شو نڅا په پښوند مسکا خورښنا د کوټې ورې خلاص کړو په خوره د سترخانې لسپوري ډوډۍ او څو پیالو سره چا جوش کې خود او له کوټې ووته له زنګوهې صندوق څخه یې توري جامې او سپین ټیکرې راوخیستل په بیړه یې جامې واغوستل سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو دا صحیح کړیده چې یو ځل چا کرولې دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه ورور نه وخت کېږي د ښوونځي لومړی ورځ مې د ډېرې لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخت د یو ځل به د چا څکلې او بیا به لاړه وای جلې وویل نه مورې بیړه مې د ډېر وخت پس په میټول دیواله خون کې وینم نور صبر نشم کولای جلې په سوچ کې لاړه لزم سره یې وای یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغ شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیول خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته ناپومانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه پلرسیدل لاسوی دی ټلویزیون تارونه په برقی واچول درک شونجلې په خپل ځای داسې ولیدل کڅوک څوک چې دیګه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالېږلې وه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د یو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستی له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر راسره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سمشتره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1903 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي تر شا یې لوی لشکر درېږي ولسونه پسې درېږي او بل اخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات. په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور راپورته کړ مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه مشته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوی ده او نورو اړخو ته کتنه نه ده شوی. په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راسپړلې دي هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي اکبر خان پر پوجي تدبیر سربېره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. د دې انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي پر پوجي تدبیر سربېره کما حال چې د انګریزان ونیسي د هغه لښدو سره ښه چلن کوي لانګریزي اسیران سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز شجنه باندې چې وکټوريانو میږي هغه خپل پلان په لندن کې ولیک لیکي. په غلي کې دا سره راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له مشر ډیر ښه چلن کوي. په دپسې په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا هڅه شوی ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړه پر نور حالات سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت مشته راو پیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې وپو هیجو د هغه وخت حالات باندې وپو هیجو د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه افغانان څخه استفاده وکړه او بیرته زموږ تیر شوی شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربېره د هوتف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینې موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینی انګریزان اسیروی د جګړې په محل باندې یا یې نسی نو پاغو کې ځینی شزینه انګریزان هم دي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند ښه خوی او شامل دی باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په ځلونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري. په خپل منځپانګې کې ډیر وخت سره لزان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول لزان سره وسره، لوستونکی داسې وسره خي چې پیښې ډیر په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه لزان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیش و پتیره ده مهم و پیش و پا برخه که ده تغییرات نشه رتلی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن جین صحنه پا کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که با افغانستان که ناولین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس دی، وی اسیر انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1900 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا وخت دیگر وڑی او عجیب پیشه هم سبت شویدی.
جاده باشان دی چه خیلی ریسل لیکلی دی. یو زایم پی پیادیگی چه وایی چه ما در خپلی قشلی دی برجن لیدل چلت جنگ روان و دی بیمارو پا گنده باندی. دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیالایو. لیدیسل وای چې د افغان سوارکار هم ته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی آسونه لکوزی په غونډۍ خیجی او ار سوارکار د خپل شاته یو بل پیاده جنګلای هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته را رسوي، دغه جنګلای کوزوي، بل څوک چې هلته تیار وخت یې تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. وایي دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې، وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي. او داسې هغه و نظر هم هلته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړ کوي یې بېرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کیږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نه ښویشتونکي، دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي، هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کیږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله، اولین زلزله، دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابیږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. ار حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله ران غاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوس تو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوس تو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل سندس پینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی شاہان اڑتا ہے ران ران قتل
مصطفیٰ مقتدیٰ مصطفیٰ ہے رہنما سروش کا فرشتہ ہے
نماز تر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مجتبا ہے مصطفی مقتدا مجتبا ہے نماز تر پیشوا فرشتہ ہے نماز تر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مجتبا ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مجتبا ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے تماشق ہم معبود مولا ہے تماشق ہم معبود مولا ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مجتبا ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے محمد پاک رسول دا اللہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مجتبا ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما
در پیشوا فرشتائے ہم عاشق ہوں محبوب کا مولا ہے رہنما در پیشوا فرشتائے رہنما در پیشوا فرشتائے
شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان زده یار په درد او غم کې شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان لک گل د پریشان په وخت
یا وشه پتر کیږي تنهار غليا يا باشا بترغيجي يا باشا بترغيجي تنهار غليا شاب نمرنغ فنيما شاب نمرنغ فنيما تنهار غليا يا باشا
Yeah.